پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو ازادي راډیو اورې. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دغه غرمنۍ خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري خبريږي اورې، د سمنګان ولایت نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن په خپله دنده پیل وکړ. همدارس په سوریه کې د څلیرشتو ساعتونو په جریان کې د اته نوي کسانو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس د مسلمانانو د یوې صوفي ډلو له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي. د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي، چې 40 ماشومان وو. د خبرونو تفصیل. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې، ښاغلی ابراهیمی د امنیتي ځواکونو په حضور کې د جمهوري ریاست د عامه اړیکو د دفتر او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا چې د سمنګان لرې کړی شوی والی عبدالکریم خدام هم پکې حضور درلود، رسمن د سمنګانو د نوي والی په توګه معرفي او نن یې په کار پیل وکړ.
دفتر پالیسی عامه ریاست جمهوری و ارگانهای محلی و با حضور داشت والی قبلی سمنگان آقای عبدالکریمی خدام به معرفی گرفته شده و رسما کارش را امروز آغاز کرد.
مجیب الرحمن حبیب زیدی از رادیو سیمه ایز خبریال: عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا له دغه مقام لرې کړی شوی و، د ولسمشر له فیصلې سره مخالفت کړی او هغه غیر عادلانه بللی او ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه او د نورو مشرانو لارښوونې ته انتظار باسي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېدل ښایي ولسمشرۍ د سمنګان د لرې کړی شوي والي د لرې کېدو لپاره له قوې کار واخلي، د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړو تېره شپه په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي وو چې د دې کار لپاره د بغلان ولایت له پوځي ځواکونو کار نه اخلي. دوی ویلي وو چې ولسمشر د دې ولایت پوځي او ملکي چارواکو ته د تیارسۍ امر کړی دی. د سمنګان لپاره لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام په داسې حال کې خپله دنده پرېږدي چې له دې مخکې عطا محمد نور د ولسمشرۍ پرېکړه نه ده منلې او ویلي چې تر اوسه دی برحاله والي دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې.
در این ملاقات روی مبارزه با دهشت افغانی، راه‌های آشتی و وصل، همکاری‌های دو جانبه امنیتی بین دو کشور، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل، به خصوص فراهم آوری تسهیلات برای کارگران و تاجران افغان مقیم در عربستان سعودی، گفتگوی مفصلی صورت گرفت.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یکشنبې په ورځ هغې هېواد ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو لوړپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د کندز پولیس وایي چې 9 کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو نیولي دي. د کندز امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو غلاو شکاو د خلکو د ټپي کولو په تورونو بندیان دي. ښاغلی رحماني زیاته کړه چې د نیول شویو کسانو دوسیې د پولیسو تر څېړنې لاندې دي او له بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. د ایران رسمي رسنیو د پولیسو د ویاند سعید منتظر المهدي له قوله ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي دي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي دي. فارس خبري اژانس وایي په دې پېښ کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پېښه وروسته له هغې وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراو. په ټولنیزو رسنیو نتایج شوي ویډیوګانې ښیي چې د بلوازد پولیس پر سړکونو له دغو اعتراض کوونکو سره لاس او ګریوان دي. د سوریه په ختیځ ښار غوته کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي چې 40 ماشومان وو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې په غوته کې په بمباریو د توغندیو په حملو او د هوان په ډزو کې پر 90 وژنو سربیره 400 نور کسان ټپیان شوي دي. د سوریه پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مشق له دې مخکې تل ویلي چې یوازې وسلوال مخالفین په نښه کوي. د سوریه دولتي رسنیو د دې وژنو په اړه وویل چې له غوطه څخه د پلازمینې دمشق پر لور یو توغندی وویشل شو چې په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او تنور ټپیان شول. د غوطه ختیځ چې ملګري ملتونه وایي شاوخوا 400,000 اوسیدونکي لري، له 2014 میلادي کال راهیسې د دولتي ځواکونو لخوا کلا بندی ده. او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغې غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې د سمنګان ولایت نوی والي عبداللطیف ابراهیمی نن په داسې حال کې په خپله دنده رسمن پیل وکړ چې د دغه ولایت لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام تر پرونه هم له خپلې دندې نه تېرېده. کارپوهان له دغه اقدامه هرکلی کوي.
دغه اجراءات چې وستي دي په سمنګان کې، دغه اجراءات په نورو ولایتو کېږي، دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خلک باید سره یو شي.
بیایم یک بار دیگه همونطوری که افغانستان از اشغال نجات دادیم، همه با هم بسیچیم افغانستان از جنگ نجات بدیم.
په سوریه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې څه باندې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د روغتیا ژوند شتمنۍ خپرونه واورئ. ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د سمنګان ولایت نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن په خپله دنده پیل وکړ. پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلی و چې له خپلې دندې نه لرې کیږي، خو اوس یې منلې ده او د نوي والي د معرفي کېدو په مراسمو کې هم برخه درلودله. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات راټول کړي دي. شفق صاحب مهرباني وکړئ.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د سمنګان نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن د غرمې مخکې په سمنګانو ولایت کې د والی په توګه په دنده پیل وکړ او خپل کار یې شروع کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ابراهیمی په داسې حال کې په خپل دنده پیل وکړ چې عبدالکریم خدام د سمنګان پخوانی والی هم هلته حضور درلود او دی ویل چې له کوم جنجال پرته نوی والی هلته خپل دنده پیل کړې ده. منیره یوسفزاده په دې اړه ویل،
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور معین پلیسی ارگانهای محل و والی اسبق آقای خدا رسما به مردم و مسئولین محلی معرفی شد و هیچ مشکلی ایجاد نشد و همه مردم و مسئولین محلی در ولایت سمنگان از یه تغییر تبدیل بسیار استقبال کردند.
باید او هم چه تردیولان دید سمنگان و پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلی بود چه دای بلخپل دنده تا هغه وقت لریکیگی چه در جمعیت گند د ته ووایي یا له دسخه وغواړي. تر اوسه پورې جمعیت ګوند د نوي والي د معرفي کېدو په اړه څه نه دي ویلي یا کوم غبرګون نه دی ښودلی. البته تیر ماښام په بغلان ولایت کې د بغلان ولایتي شورا ویلي وو چې کچېرې د سمنګانو د نوي والي د معرفي کېدو په برخه کې له ځواک څخه او زور څخه استفاده کېږي، دوی به مخالفت وکړي. البته د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر موسنی دا خبره او کړې وه او دغه راز دی ولایت د ولایتي شورا ځینو نورو غړو. نو کله مې چې د منیر یوسفزاده څخه د نور والیانو په اړه پښتنه وکړه چې نوې معرفي شوې دي. هغه ویل چې د نور والیان چې د کندوز او لوګر او لغمان او میدان وردګ لپاره دي، دوی به هم د رواني اونۍ تر پایه پورې معرفي کیږي. خو د ښاغلي عطا محمد نور په اړه ویل چې د هغه په اړه هم خبرې روانې دي او کېدای سي په هغه اړه هم زر نتیجې ته سره ورسیږي.
مننه. فقط په لنډه توګه کراته وایي، ځکه چې عبدالکریم خدام تر پرونه هم نه منله، اوس څنګه وشو چې یو ځل ښاغلي خدام د ده پریکړه ومنله د سیمه ییزو ارګانونو، داسې څه نه دي ویل شوي، جزئیات څه دي د دې تصمیمه؟
او پر رسمي توګه په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، ولې ځینې داسې افواهات شته چې کېدای سي کومه معامله شوې وي او کېدای سي خدام ته په مقابل کې کومه وظیفه ورکړې سي، ولې تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې اړه هم څه نه دي ویلي، ښاغلي خدام هم څه نه دي ویلي، او د جمعیت ګوند چې خدام ورپورې مربوط دی هم په دې اړه هیڅ
خبره نه ده. ډېره زیاته مننه کوم نسیم شفق، چې د کابل استوډیو د سمنګان د ولایت د نوي والي عبداللطیف ابراهیمي د کار د پایل په اړه باندې مخته خبري وکړلې. عبداللطیف ابراهیمي نن په داسې حال کې خپل کار پایل کړ چې پخوانی والی عبد کریم خدام ویلی و لدندې نه لري کېږي، او تر هغو چې جمعیت اسلامي دته په دې اړه څه ونه وایي دی به په دندې پاتې وي. د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي کبیر رنجبر سره رحمت الله افغان په دې اړه باندې مرکه کړې ده. له هغې لومړی د سمنګان د ولایت د نوي والي د دندې د پایل او بالاخره په همدې موضوع باندې پوښتنه کړې ده. ښه چې د هغه مرکه واورو.
تصمیم د ولسمشر څوس عملي کیږي، د خپل یو قانوني کار دی او خپل د اداره په چوکاټ د قانون کې ویلي دا د ښه کار سوی دی، او فکر کوم چې دغه سي اقدامات په نورو ولایتونو کې هم وشي، ولی غیر دې هم معاون دی والی هم کوم تشویش خپل کودل او عدم اطاعت کوم بل ولایت کې شاروالم دا کار کړی، یعنی یو تعداد افرادو دغه سي د عدم اطاعت کار کړی، او د ټولو په مورد کې باید همدغه سي برخورد وشي. په دغه حالت کې هغه نظم د ادارې بیرته منځ ته راځي، او زه فکر کوم چې هغه حیثیت د مرکزي دولت ساتل کېږي. د ټولو مهم دا دی چې قانون تطبیقیږي او قانونمند کېږي. اداره دا ډېره مهمه ده، او دا کار باید حتما ادامه پیدا کړي او وشي.
په بلخ کې هم د تورته ستونزه ده، حکومت باید څو کې د لپاره چې د بلخ د کوم نوې والی چې د جمهور لخوا معرفي سوې ده تر څو الته پر رسمي توګه معرفي سي.
زه فکر کوم چې همدغه شی یو پلان باید وي، دا چې بیا خپل والی چې د بلخ سره کناکت لمن شي، دغه په قسمت کې د افغانستان خلق قضاوت وکړي، مګر قانوني برخورد باید وشي. دا فکر کوم چې خپل د مرکزي دولت د اعتبار او حیثیت لپاره ډیره مهمه ده چې د ولسمشر احکام د قانون په چوکاټ کې حتما عملي شي، او که هغه نه عملي کیږي نو دا د دې معنا لري چې مرکزي دولت خورا کمزوری دی، او هم هغه انعکاس په خلکو کې ډېر منفي دی، او هم پروژې د موږ د امنیتي ارګانونو ډېر منفي اغېزه کوي، او په دې باندې زه یقین لرم چې موږ د دولت مخالفین په دې خوشحالیږي، او وی نور هم روحي اخلي. لامدې لپاره دی چې باید قانون تطبیق شي. د خپل دغه اجراءات چې وستوي دي په سمنګان کې، دغه اجراءات په نورو ولایتونو کې کیږي، دا فقط قانوني اجراءات دي، او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی یو دیموکراتیک نظام دی. ولې دیموکراسي او دیموکراتیک نظام هغه اساسي ستنه د قانون حاکم.
د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي کبیر رنجبر سره مو مرکه واورېدله. هغه د سمنګان ولایت د نوي والي عبداللطیف ابراهیمي د دندې پیل د قانون حاکمیت او د قانون تطبیق وباله، او ویل چې له دغه کاره باید په نورو ولایتونو کې هم کار واخیستل شي، او د ده په خبره که دغه کار په بلخ کې هم وشي دا به د قانون له حاکمیت او تطبیق پرته بل هیڅ هم نه وي. ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio. ما مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی دی. خان محمد سیند اقتصادي خبرونه جوړ کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد قانون خوندي کیږي. په هغه اعلامیه کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبره کړې راغلي چې جمهور رئیس تېره ورځ د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره په ناسته کې ویلي چې قانون او طبیعي منابع د افغانانو ملکیت دی او حکومت ژبن دی چې وی ساتي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس په قول لیکل شوی چې حکومت د قانون او طبیعي منابعو خوندیتوب په پام کې نیولی او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم ضروري ده. جمهور رئیس ویلی چې د هیواد له طبیعي منابعو څخه باید سمه ګټه پورته شي. په پام کې ده چې د ټاپي یا د افغانستان له لارې هندوستان او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د لیږدولو د پروژې کارونه د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې پیل شي. د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد آزادی راډیو ته وویل د دغه پروژې د پیلېدو لپاره تیاریان نیول شوي دي. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې په دغه پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینې برابرې شي او د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالره ترانزیتي حقوق ترلاسه کړي. او دا دی په کابل ښار کې د خوراکي موادو بیې د قزاقي وړو 1.5 کیلوي بوجۍ 1000 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ او سربېره پر دې 1 لیتر پېټرول 650 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 650 افغانۍ. او نن په کابل ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب سایت www.azadiradio.com باندې لوستلی شي. اوس هم راځو یو بهرنی موضوع ته. رپورټونه وایي د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د بشار اسد د پوځي ځواکونو او د هغه د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي چې 40 تنه ماشومان دي. په سوریه کې د ملکي تلفاتو د ډیریدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا د بشار اسد پر رژیم تور پورې کړ چې د ملکي خلکو په سیمو کې په جګړو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. فرشتي جلالزی د دې مسلې جزئیات راغونډ کړي او هم د اوس په سټوډیو کې دي. فرشتي، د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د ملکي تلفاتو په اړه ووایي او د ووایي چې دغه خلک څنګه وژل شوي دلته.
اوریدونکو ستړي مستی د لکه څنګه چې تا ویل سفی الله په دمشق ښار په څنډه کې په پرته سیمه غوطه تل شرقیه کې وسلوالو کسانو له یوې خوا دغه سیمه خلک په راکټو ویشتي دي، له بلې خوا د روبوټونو پر اساس ویل کیږي چې د بشار الاسد ځواکونو په دغه سیمه کې بمباري کړې ده. روبوټونه وایي چې پر دغه سیمه باندې په راکټي حملو کې له پرونه راهیسې یو تن ماشوم وژل شوی او 8 تنه پکې زخمیان دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د متحدانو له لوري په بمباریو کې او د هاوان په دزو کې پر دې سربېره چې نږدې 100 تنه وژل شوي دي، 300 تنه زخمیان شوي دي. د سوریې پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دمشق تر دې مخکې رد کړي و چې دوی پر ملکي سیمو باندې بمباری کوي او تل یې پر مسلوالو باندې د دغسې کارونو پلو راچولي ده. د سوریې دولتي رسنیو په دې اړه ویلي چې له غوطه الشرقية څخه د دمشق پر لور یو توغندی وروشتل شوی و. د غوطه الشرقية سیمه کې چې ملګري ملتونه وایي 400,000 اوسېدونکي لري، وضعیت د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د کنټرول د وتلو په حال کې د دغه سیمه له 2014 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د امنیتي ځواکونو لخوا کلا کلا بند ده.
بله، مننه. په نړیواله کچه په دې اړه چې په 13 ساعتونو کې 90 کسان وژل شوي دي په سوریه کې، بیا په یوه وړه سیمه کې په دې اړه څه عکس العملونه راغلي دي؟
تر اوسه خو لا په غربي دولت هیوادونو کې ډیر وختي دی، نو وګورو چې د ورځې څه خبرې کېږي. خو د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکاري مشر فانوس ممتاز ویلي چې پرون ډیر زیات ملکي کسان ووژل او زخمیان شو. هغه ویلي چې په غوطه شرقیه کې وضعیت له کنټروله د وتلو په حال کې دی، او د پر دواړو خواوو یې غږ کړی دی چې د ملکي بېګنا خلکو وژلو ته باید خاتمه ورکړي او دغه لړۍ باید بند سي. په ادلب او د دمشق څنډې ته په پرته سیمه غوطه شرقیه کې د وروستیو تلفاتو په اړه له د غبرګونونو د نړیوالو غبرګونونو څخه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې په عمومي ډول پر وضعیت خبرې وکړې او ویل چې په سیمه کې د اوربند د ټینګولو لپاره هڅې له کوم مثبت ځواب سره نه دي مخ شوي.
выдвигаются призывы к сирийской правительственной армии.
دوی د سوریه د حکومت له پوزه غشتنه سوي چې تهاجمي عملیات بند کړي دي لپاره چې بشري مرستو رسولو ته وخت پیدا سي او وضعیت قرار سي. د یوې میاشتې اوربند لپاره هڅې پیل شوې دي، خو لا نتیجه نه ورکړي. ستونزه دا ده چې په ادلب او د دمشق ختیځ لور ته په هغه سیمه کې چې غوطه تر شرقي ورته ویل کېږي، د النصره جبهه د وسلوالو واکمني ده. دا هغه ډله ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تروریستي ګروپ نومور باندې یې شې ده. ولا اخري خبر داتشي د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نور غربي دولتونو د سوریې پر رژیم باندې تور پوری کړی چې په دغه سیمه کې سیمو کې د کلورین غاز په څیر وژونکي کیمیاوي وسلې مواد څخه د وسلې په توګه کار اخلي. په دغه پرونی پېښه کې د داسې کومې مسلې رپورټ تر اوسه نه ورکړل شوی.
زیاته مننه کوم فرصت دی لاله دی چې د سوریې په غوته ښار کې د ملکي تلفاتو په اړه باندې جزئیات راکول. اته نوي کسان په تیرو څلور ساعتونو کې په جنگ کې وژل شوی دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالی مهم دی. د دې شورا رئیس کریم خلیلی دا خبرې نن سه‌شنبه په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس کې وکړې. وصل وصال دغه کانفرنس تعقیب کړی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
من سترنګ صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، د افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دې شورا رئیس کریم خلیلی نن په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي دوه ورځنی کانفرنس ته ویل چې کول سره یو موټی شي، نو کولای شي چې هیواد له روان نورین او ستونزونو را بهر کړي. ښاغلی خلیلی وایي سولې د ټولو افغانانو یو ګډ اړتیا ده او د ټینګښ لپاره باید ټول په ګډه هڅه وکړي. سوله زموږ یوه جدي اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګیرو، د ولایتونو استازو او د جهاد د دورې رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له یرغل نه وژغورو ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې اور او وینې تویدنې نه وژغورو. خغله خلیلی وایي ترغې چې د سولې بهیر ولسی نشي په هیواد کې د سولې هڅه ځای نه نیسي. د افغانستان د سولې علي شورا د رئیس په خبره یو شمېر کړیو د بهرنیو پلمسون هڅه وکړه چې د سولې علي شورا سبوتاژ او دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کړي، خو په خپل هڅو کې بریالي نشول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې بهیر د پرختیا او بریا لپاره د علماو، مدني ټولنو، ځوانانو، د قومي سپینګرو او جهادي مشرانو سره مشورتي
د افغانستان د زیاته مننه کوم. وصل وصال وخت کم دی، په بل پروګرام کې بیا تاسو ته راشو. اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ د نن مطبوعاتو تبصره له حمید مومند اورو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن بیا هم د ځینو والیانو د لرې کولو په تړاو د ارګ او جامعت ګوند ترمنځ په رامنځته شوې لانجې او د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه په پورته شوو غبرګونونو بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانه د ولسمشر له لوري د ځینو والیانو له ګوښه کولو وروسته د جمعیت ګوند او د ارګ ماڼۍ ترمنځ موجوده لانجو ته په اشاره حکومت ته خبرداري ورکړې ده. که سمدستي له ځینو ولایتونو سره د راولاړو شو لانجو غمونه خوړ، نو د ډاکټر نجیب په خبره پر تکرار شي. ورسپانه لیکلې ده چې ولس د کابل او ولایتونو ترمنځ د اختلاف او بغاوت په منځ کې خپل راتلونکي ډېره تیاره ویني او حکومت ته پکار ده چې د ولس دغه اندېښنه لرې کړي. هوا دولتي رسپانه بیا د بلخ او سمنګانو د والیانو د ګوخه کولو په وړاندې د جمعیت ګوند دریز د ملي ګټو قانون او هوادنیو ارزښتونو په خلاف بللی او لیکلی دی چې جمعیت ګوند دا مخالفت داسې محل څرګند کړی دی چې نورو سیاسي ګوندونو له دوی پورې د تړلو والیانو د ګوخه کولو هرکلی کړی دی. پرسپانې په خپله سرلیکنه کې د بحث په دوام لیکلی دی چې ځینې کړۍ قانون، ملي حاکمیت او ملي ګټې ننګوي او د اداري اصلاحاتو او فساد پر ضد د مبارزې لپاره روانې هلې ځلې زیانمنوي. پرسپانې لیکي چې د ګوښه کړی شوو والیانو تر شا ولاړ ګوندونه په هیواد کې د ملي یووالي په خلاف په قومونو کې د کرکې او نفرت تخم شیندي چې د ورسپانې په وینا حکومت باید مخنیوی وکړي. ورسپانې دا ویره څرګنده کړې ده چې د دغو کړیو له خوا له رامنځته شوې حالت نه د هیواد تاریخي دښمن ګټه پورته کوي، هغه چې د افغان حکومت د مشرانو د ښه مدیریت له کبله اوس انزوا ته ټېل وهل شوی دی. خو ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلی دی چې د جمعیت اسلامي ګوند په خپل یو بیان کې د ارګ له لورې د سمنګانو د والي له ګوښه کولو سره د خپل مخالفت تر څنګ ویلی دی چې ښاغلی خدام د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو هوکړې له مخې والي ټاکل شوی و او د دې لپاره چې جمعیت ګوند د حکومت یو اړخ دی نو دا فرمان ردوي. د پاکستاني چارواکو د روسیو څرګندونو په اړه د افغان دفاعي چارواکو غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ورسپانو پرې بحثونه کړي دي. افغانستان ما ورسپانې لیکلی دی چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درسیز دا څرګندونه چې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي په کلک رد کړي او ویلي دی چې پاکستاني چارواکي د ترهګرو د موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري. ورسپانې لیکلی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د مونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا په محل ادعا کړې چې دوی القاعده، طالبان او جماعت الاحرار ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان له لورې دوی ته ورپېښ ګواښونه لا هم پر خپل ځای دي. خو ورسپانه د جنرال باجوا د دغو ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت د غبرګون راغستې ده چې ویلي دي د کوټې شورا، حقاني شبکه، القاعده او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې دي.
اوس هم اسمت سروان تغاکدو چه یو جالب مطلب وای.
ناسا د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1.3 مایله وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژغ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
افغان له زابل څخه خرخم څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې سرزمې کال و هم د آبادی د خوشي او کالي ولې متاسفانه چې روس خو واورسته د خو له بده مرغه د خاک افغان ولایت او د غزنی سره تړل شوی لاغي مستد شوی او فکر ته نشي کېدای په لحاظ مرکزی او ولایتي ادارې زخمو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولی ورښتنو په معمولی واور سره مستدې نشي. اوس خو واور هغه مهمه ده چې متد نور دی اما ترانسپورت ورباندې ماتل شوی ولې متاسفانه چې دا لارې هغه مره خراب دي چې هیڅ توجه نه ده تاسو په معمولی ورښتنو سره هم هغوی مستدېږي او هغو کې مشکلات راټکېږي او د دې سیمې د خاک افغان خلک راتګ نه شي کولی. خاک افغان یې داسې ولسوالۍ ته چې لري روسي مورځه خرایل ورباندې راغلی دي هغوی خلکو ته هم مشکلات جوړېږي که د روزګان او د دی شوخان او د سنګي مارشي او د اجي او د جاغوري او د لارې هم ټولې ته خاک افغان راغلی دي. په لحاظ دغه پیام نه شرطي او مرکزي حکومت او له ولایتي ادارې سره به ستاسو اداره یو بحث کوي وکړي. ورسلام به احترام افغان خاک افغان
د لوګر ولایت په اذر سړی کې وروړه دا کوم سړک چې منځور شوی دا د دې په خېدلو پیسې ورغلي وي یو درې نیم سو لک روپۍ ورغلي وي. په درې نیم سو لک روپو کې 15000 روپو کار نن سور را واري وري دي لري کله سړی ته یې مرکز پورې کلینیک ته سي هسپتال ته په خو دې خې دې توي یې کور ډاکټر ما څنګه سلا چې جریګانې ټولې وروړه منګار څه پای کې لاړ موږ د څنګه بدل کې ټول وروړو مقامات ته دا هله کوم چې پیدا سنته الکی وسلام
بلا السلام علیکم سیف لخوص لایت خبر کوم زو پچلاتا تر سیف اشرف غنی احمدی باندې فرق کوم چې خوص د نوي کمانډان پر راتګ سره د خوست وضع تر بلې یوه ورځو څخه د کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمشر هیله کوم چې امنیت کمانډان په خوست کې مقرر شي. زه تر ډېره مننه کوم له ولسمشر اشرف غني څخه چې موږ ته یې داسې شخص سره معرفي کړو خوست ته.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیو ته غوږیاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي. تر هغې وروسته به د ناجیې صافۍ په کوربهتوب د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې شي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې د سمنګان لپاره نوي ټاکل شوي والي عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د دې ادارې ویاند منیره یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان پخوانی والي عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی وو او له دغې پرېکړې سره یې مخالفت کړی و، نن د نوي والي د معرفي په مراسمو کې په خپله حضور درلود. د افغانستان ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر پریاس کړي سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره په هغه هیواد کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. حنیف اتمر چې د سعودي د شاهزاده په بلنه د یکشنبې په ورځ هغه هیواد ته تللی، ټاکل شوی چې له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم د افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي چې 40 ماشومانو. په جرمني کې عمومي نظر پوښتنه ښیي چې په دغه هیواد کې AFD ښي اړخه ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسه شوی دی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې دوستانو، زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر لطف الله توخی نن د بختورګو یا ګردو په ناروغي خبرې کوي او مکتبه معلومات راکې په دغه موضوع یو راپور چمتو شوی. راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. د پښتورګو دنده په بدن کې له وینې څخه د اضافي موادو بیلول او له بدن څخه خارجول دي. روغتیایي کارپوهان وایي ځینې لاملونه د ګردو د فعالیت خنډ ګرځي، چې یو له دې لاملونو څخه د ګردې د تیږې پیدا کول دي. کچېرې په خپل وخت د دې ناروغۍ درملنه ونه شي، کېدای شي ګردې هم له منځه یوسي. تر اوسه پورې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو اصلي لامل نه دی څرګند، خو ډاکټر پرویز اقبال وایي د پښتورګو د تیږو په پیدا کېدو کې بیلابیل فکتورونه ونډه لري چې تر ټولو مهمې د بدن د مایاتو کمښت ښودل شوی.
د پښتورګو په تیږو کې محیط ډیر زیات رول لري. هغه منطقې چې په هغې کې هوا ګرمه وي، خولې ډیرې زیاتې وي او انسانان په کافي اندازه سره اوبه ونسکي، ادرار غلیظ شي، کولی شي پاینده کې د تیږو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. له بله پلوه د تیږو په جوړېدو کې د وایټامین ډي زیات جوړېدل د کلسیم د زیات رسوب لامل ګرځي او په زمینه کې هغه کسان چې هغوی همیشه خولې ترې بهی کې یا وږي ورتوي یا د لمر لاندې کار کوي یا په بټو کې کوي او همیشه خولې وي یا اشپزان دي یا هغه خویندې چې په اشپزخانو کې د غټو کورونو مسؤلیتونه په غاړه او همیشه په ګرمۍ کې کارونه کوي، په خولې بهی کې په کافي اندازه باندې اوبه ونه چکي، کولای شي چې په دوی کې دغه ناروغۍ رامنځته شي. په زمین کې ارثیت هم د ځینې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې رول لري. په زمین کې ځینې ناروغۍ دي چې حتی د پښتورګو د تیږو لپاره زمینه مساعد دی، لکه هایپر پارا تایرایډیزم، د درقیا غدې یا هغه غوټه چې په ورمی کې موږ او تاسو لرو، د دې د زیات فعالیت لامل کولای شي چې په دغه ناروغانو تیږې رامنځته شي. حتی هغه کسان چې په بستر باندې پراته دي او هغوی حرکت نشي کولای، دوی کې هم دا ناروغي رامنځته کیږي.
په دې ناروغۍ ځینې اخته کسان د لوبیا، نخوتو او مالګینو شیانو له خوړلو ډډه کوي، خو ډاکټران دا کار د روغتي کارپوهانو په مشورې پورې اړوند بولي. ډاکټران وایي د دې لپاره چې له دې ناروغۍ خوندي واوسي، په ځانګړې توګه د ګرمۍ په موسم کې ډیر مایعات واخلي او همیشه یو ډول خواړه مخوري. د ځای په ځای ناستې څخه مخنیوي او د ورزش ترسره کول هم د دې ناروغۍ په مخنیوي کې ستره ونډه درلودلی شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم دوستان وخرغلی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0923215. ډاکټر صاحب توخی به د خبرونې په سر کې موږ ته د بختورګو د ناروغۍ په اړه یو څه د تاریخچې په اړه هم معلومات راکړي، بیا به راځو نور پوښتنو ته.
ګورده یو د حیاتی اعضاء څخه چې موږ په بدن کې تقریبا سلور ہے تر سلور زیات حیاتی اعضاء لرو، مطلب دا کچرتا دوی په مرض اخته کیږي یا پنشتون کې ژوند ګواخ سره مخامخ کیږي، یعنی دوی پنشتون کې ژوند زمونږه امکان نه لري. سیاول مونږه په حیاتی اعضاء کې اول دماغ لرو. کچرتا زمونږ دماغ په مکروبانه اخته سي دا غي نرسته مونږه ته مختلف امراض پیدا کیږي، حتی که زمونږه د هټه ورسیږو مونږه د مرګ سره مخامخ کیږو. دویم د حیاتی اعضاء څخه زمونږ قالب د زړه د چې هغه هم د هغه پونشتون کې یا د هغه د فعالیت په درېدو سره زمونږ ژوند خاتمه مومي او زمونږ ژوند د ګواخ سره مخامخ کیږي. په همدې ترتیب جګر هم زمونږ د حیاتی اعضاء څخه یو جز ده چې د هغې په معافت اخته کېدو سره د هغې په نشتون کې زمونږ ژوند د ګواخ سره مخامخ کیږي، حتی د هغې په نشتون کې زمونږ ژوند ناممکن ده. او د هغې درې څلورم زمونږ سې نن د موضوع بحث ده ګردې. ګردې هم د زمونږ د حیاتی اعضاء څخه یو جز ده سه د الله جل جلاله زمونږ د پاره نه د انسان ټول ژوند ته موږ د فکر وکړو ټول ژوند د الله طرف موږ ته یو نعمت ده. که زمونږ په یو نوک باندې دردي او یا زمونږ نوک په درد اخته وي نشتونی دا موږ ته جنجال پېښولی سي. په همدې ترتیب ګردې الله پاک زمونږ د پاره یو ستر نعمت پیدا کړی سي. دا دو جوړې لري او د دوی په شتون کې د دوی په روغ ساتنه کې یا که چېرته دروغ وي نو انسان به روغ وي. او کوم کسان چې د ګردو تکلیف لري یا د ګردو تکلیف تیر کړی وي، د ګردو ډېر خطرناک دردونه دي، اوس وروسته اسبابو باندې خبرې وکړو. دا دو جوړې دي چې د دوی یو جوړه کوي، یعنی یو کني دوهمه د هغوی سره همکاري کوي او زمونږ ژوند مخکې ځي. یعنی که چېرته زمونږ ګردې تکلیف پیدا کړي حتی خبره جری ته ورسیږي، که چېرته زمونږ یو ګرده نه وي نو دا بله ګرده د هغې سره همکاري کوي او ژوند مونږ تېرولی شو، یعنی یو ګرده هم کفایت کوي. رازو امراضو ته په امراضو باندې به مثلا مفصل بحث وکړو. ګردې زمونږ په بدن کې کمی وظایف سرته سي، په هغې باندې هم باید بحث وکړو. مکه مخکې په هغې قربانې بحث وسو، د خبرونې په سر کې باندې بحث وسو. وظایف د ګردې څه دي، کوم میتابولزم، کوم شان سے زمونږ په بدن کې حجرات په هغه باندې سلیر ساته میتابولزم کیږي، دغه میتابولزم په پای کې کوم اضافي مواد دي هغه د دغه وینې د جریان په واسطه باندې راځي ګردو ته، په ګردو کې فلټر کیږي. یعنی په سلیر ساتو کې زمونږ ګردې تقریبا 180 لیتر مایات، د ډیر مایات دي، دا تصفیه کیږي د میتابولزم په پای کې. دغه 180 لیتر مایات فلټر کیږي، سده څخه تقریبا 9% جذبيږي بیرته، سده مفید مواد دي. او 1% د څخه چې هغه د ادرار په شکل باندې هغه مونږه اطراح کوو.
اوریدونکو د پښتنه اخلو مهرباني وکړي لمړی هم ځان راو پیژنئ.
نجیا صاحب خور سلامونه او احترامات مو منه. سلام ډاکټر صاحب، تم سلامونه ولوم د کوم فضل هادي ورداګي به باندې چا کول سوالې نه
مننه
ورداګي صاحب مهرباني په خیر راغلی.
کورې دې محترم ډاکټر صاحب نن دا پښتنه د موږ یو مریض دی چې کله تور چای وڅکي دا د ګردو مشکل درد ورته پیدا کوي، یو کله کلام میو کې دا کلام وخري
ورته پیدا کیږي. غیر د دغو روز نه چې استفاده ونکړو درد یې نه وي. صرف د دغو دوو شیانو نه چې دا استفاده کو، یا د تورچی نه یا د کیلو نه، نو درد یې ډېر زیاتی وي. اته دا شي چې باید شفاخانې پورې بوځو، هلته بیا سیرو ورته بسته کړو، داسې فوري مشکل ورته پیدا کړو. دویم داسې مشکل نه لري چې دایمې ګردې درد کو، که په دغو یو مختصر کو. ډېره مننه.
ډېر زیاته مننه وردک صاحب، ډاکټر صاحب معلومات درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
صافی خور فضل هدی وردگ سوال کړی او دی ویلی چې کله زموږ مریض کور کې ستور چای وسکي او کیله وخوري، دغه دواړه شیان زموږ په بدن کې لکه مخکې چې موږ یادونه وکوله، د دې امراض کله زیاتیږي؟ د دې ورور جواب ته راځم. کله چې زموږ په بدن کې مایات کم سي، کله چې زموږ بدن کې مایات کم سي، یا یو مریض په ډېر د ثقیل کارونه کې، خصوصا د اوړي په موسم کې، کله چې دوی کار کوي، یا زموږ خویندې چې په اشپزخانه کې یا تنور تر غاړې کار کوي، دوی په بدن کې مایات کمیږي. چې کله د بدن کې مایات کم سلو، نو د دوی ګردې هلته دغه وینه غلیزه کیږي. چې کله غلیزه سله، نو موږ وایو چې هلته دغه مایات چې کم دي، دغه اضافي مواد دا هلته ترسب کوي. چې همدغه ترسب یو وخت کې که دوامدار پاتې سي، نو کیدی سي د ګردو کاڼي موږ ته جوړ کړي. د ورور سوال وکړو چې زموږ په کور کې مریض ده، کله چې تور چای وڅکي او همدارنګه کیله، دغه دواړه غلیز خواړه دي. کله چې دوی چای وڅکي، خصوصا تور چای، چې په دې کې بعض سړي نه سوي دي چې دا خپله دغه رنګ ځینې طبیعي رنګ نه ده، دغه د چای تور رنګ چې دا کوم طبیعي رنګ نه ده، دې ته رنګ ورکول کیږي. اصلا دا مواد چې دي دا نور دې ته رنګ ورکول کیږي. نو کله چې دوی چای وڅکي، دغه اضافي مواد چې کوم په چای کې دي، دغه رنګ دغه ته په ګردو کې پاتې کیږي، ترسب کوي، او د دوی د ګردو هغه مایات چې کوم دي، نارمل مایات، دا کمیږي. دغه مواد دلته ترسب کوي، نو دوی ته دوی ګردې درنیږي، او هلته دوی درد حس کوي. همدارنګه کیله هم په دې ترتیب موږ ویلې کیدی سي دوی مریض یو تکلیف ولري، که یو عادي شخص یا یو روغ شخص کیله وخوري، کیدی سي نقص ورته پیدا نه کی. همدارنګه په کیله کې داسې کلسیم زیات دي، نو د دوی مریض کچې ته دوی یو ډاکټر سره مشوره وکړي، او د دوی دغه مریض یو ځل د دوی ادرار مینه سي، د ګردو مکمل چک وسي، نو کېدی سي دوی مریض به دغه تکلیف ولري. ځکه نور خلک کیله وخوري، کېدی سي مشکل ته بیخ نه کېدی. دوی مریض کېدی سي یو مشکل ورس دغه دوه شیانو باندې تاثیر کوي.
بل اوریدونکو، د منیر له غزنی نه مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
بلې منیر دی غزنی دی کور سالی نه، تاسو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
پښتنه ډاکټر صاحب محترم، زما دا ده چې یو ځل د چا په ګردو کې شګه پیدا شي، هغه بیا دوایي سره یا عملیات ترکې سره وباسي، نو دوهم ځل بیا شګه پیدا کیږي، ګرده کې کرچ پیدا کیږي، ترچ ورته وایي څوک، نو څه خل هغه دی دوهم ځل بیا د شګې مخنیوي وکړي. او بله پښتنه مې دا ده چې کله د ګردو سخت تکلیف ده، سخت درد لري، انسان کوم وخت کې دغه درد سم ویلی شي، او کله چې درد خلص درد او چیر کې او کستان وي.
مهرباني وکړه.
مننه د منور ورور څخه د غزنی زنګ را وهلې، دی ویل کچرته یو نفر د ګردی کانې نه شګه ولري، او دا عملیات سي، انده کړه ته بیا پیدا سي، بیا به څو کې، او بل کړه د سخت درد په وخت کې به دي څو کې. اول بدراسو سید ګردو تیګه منګه مخ کې ویل، ارسیت پدې باندې پدې کې رول لري. ارسیت پدې معنی سیزنی داس خلق دی سی دوی په ارسی ډول دی، دوی ګردی سی دی اوگزلیت خاصیت لري، دوی خپل کانی جوړي، او کشرت داس دوی دا تکلیفونه لري، او یو تصادفي ورته پیدا شوی وي، او دوی عملیات کړی وي، او کدي سروس ته تداوی سره دوی دا کار دا مشکل پیدا نه سي. او کشرت دوی په ایرسي ډول سره دوی فامیل کې دوی مور پلار کاکا دوی دا مشکل لري، نو دا یو قسم ایرسي غونډه غلري. دوی ته باید ډاکټر مشوره ورکړي سي، هغه شان لکه مخکې سم یادونه کېلا پالک د سی باز شان سي، کلسیم لري. دوی دا ګردی په د دوی ګردی نه سکول سه دغه مواد په صحیح ډول سره اطراح کی، نو دلته پاتې کی سکل پاتې سول د دوی ګردی بیا کانه جوړي. بل سوال دا وسه د سخت درد په وخت کې به څه وکول سي؟ مونږ ویل سه د ګردی که څوک د ګردو تکلیف لري، او دغه درد ورته سخت پیدا کیږي، صافی خور که اوسو د ګردو تکلیف لري کوم قسم غدد بعد شنه یادونه وکولا کله سې دوی دغه شین دوی اوخري نو دوی ته دغه درد پیدا کیږي ولې پیدا کیږي د دوی په ګردو کې دغه مواد د دوی هغه اضافي مایات جذبوي کله سې مایات جذب سول التا ګردین د ګردو د فعالیت په وخت د درد حس کوي نو دوی کچرته دوی د سی خوراک کړي وي یا دی خولی سی وي او دین روسته دوی د درد پیدا کیږي نو خطری قاعده ده ارزی که خوب چکاریم نی انجکشن هم نی نو دوی لپاره خامه شوره ده سی دوی یو یا دو حتی درې ګلاس او بوس کی دوی کامل دوی درد خکیږي هغه روسته کچرته دې سره قرار نسو د درد دوا دومره هغه دوانه د کولی سی دوی د درد په وخت کې پشکاری او کوم مشکل نه پیدا کوي
وعلیکم السلام زن رو پی جنه دیرو بخی چه تاسی لیکه که منتظر پاد شوی
زنده بوی سید خور جانه سلامون از دفعه اتفر پرانده
وعلیکم السلام
دکتر تاسی نده کم زمان دواره گرده نه مثلا سالیات رو بیدی که در سید از بل گرد که دیگه تایوان میشه او بیا خیلی شولاج تایوان در گرده که بسی اصلا برسنم که حولا در شکر پاده که معلومات رای که دکتر تاسی شکر پاده برسنم که حولا چی در تایفی یک و تایف دو
یو سوال دا که چېرته همزمان دواړه ګردې معوفه سي نو دې وخت کې باید څه وسي کېدی سي امکان دې ولري کېدی سي دواړه ګردې په همزمان وخت کې فیل سي یا عدم کفایه رامنځته کړي او یا یو پاین کچته پاین زمان دوړه ګردی د فعالیت څخه غورځيږي چون دا یو جرایي موضوع ده دوی دغه د ګردو فعالیت بیا دوی د ډایلیس په واسطه باندې سر ته رسیدي ګردو نارمل څه کومه وظیفه ده دا به ډایلیس سي او د پیوند په اړه داسې ویل سوي دي چې همزمان که چېرته دواړه ګردې د کار ویلی سي وغورځول سي او دوی ته پیوند کیږي نو څه مشکل نشته کېدی سي دواړه ګردې خو په عین زمان نه ځکه عین زمان ضرورت نشته که چېرته موږ یو ګرده پیوند کوو او د هغې نه وروسته موږ بله ګرده پیوند کوو اول خو دا سوال داسې یو تخنیکي غوندې سوال داسې فکر نه کوم تر څو داسې څوک پیدا سوي چې دوه ګردې دې پیوند کړي یو ګرده موږ ته مغه د دواړو ګردو وظیفه مخکې وي نو ضرورت نشته دواړه ګردې موږ که چېرته یو څوک داسې کولی غواړي چې دواړه ګردې پیل دي عدمې کفایه رامنځته سوې ده او غواړي دواړه ګردې پیوند کولی څه مشکل نشته ده او بل سوال یې داسې اوس د شکر په اړه معلومات اوسه د ټایپ 1 او ټایپ 2 منګه د شکر امراض د خپل د شکر په دوه برخو تقسیم کړی دا صافه خور ټایپ 1 خصوصا په د دیسکالینه په کم عمر کې حتی په شلکلینه په کم عمر کې یعنی دا د اطفال مرض ده په دې کې اطفال اکثر مبتلا کیږي سه د دوی سه پانکراس کې هغه حجرات سه د انسولین تولید په غاړه لري دوی په ولادي ډول سره یا وروسته د ولادت څخه په یو افتخته کی او د انسولین تولیدولای ټایپ 1 د اطفال مرض ده او ټایپ 2 د غټانو یا د اولډ ایج هغه ده بیماری ده مرض ده سدا اکثر د سلوخ کلنین په پورته عمر کې پیدا کیږي سدا مختلف فکتورونه په دې کې رول لري سي ارسيت په کې مهم رول لري هغه فامیل چې دوی په ارسي د وسره کورنۍ د شکرې ناروغي لري دا په کې مهم لري لور رول لري او اوبيسيټي چاغښت په کې رول لري ډیر داسې هغه د په ټایپ 2 کې هغه رول لري خو مهمه خبره په ټایپ 2 کې چې په غټ عمر کې په جګ عمر کې پیدا کیږي هغه ارسیت ده
عبدالوهاب ننګرهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
عبدالوهاب د ګامې د ولسوالۍ نه د ننګرهار د ولایت نه ډاکټر صاحب ته سلامونه او سلامونه وروسته دا دغه په باره کې پوښتنه کوم چې دا د سترس خانه مثلا لیمو او مالتا او دغه سترس خاندان دغه چې دی د کلسیم اوکسالیټ په جذبولو کې مثلا رول لري یعنی څوک چې ګردې تیږې لري دغه کلسیم د سترس خاندان میوې استعمالول ورته ګټه لري که نقصانه او همدا
شینچای زما داسې د خلکو نه اورېدلی دي وایي چې شینچای هم څه ناڅه اوکزالیټ لري او بل چې هغه کوم مواد دي اوکزالیټ لري مثلا غیر د دغه نه څه شی و چې ډاکټر صاحب وویلو مون پالک او مثلا کیلا او دا غیر نور مثلا لکه وریجې ځینې ډاکټران د وریجو په باره کښې دغه کوي چې وریجې هم نه دي ښې بیا ځینې ډاکټران وایي چې نه وریج دونه نه لري بیا ځینې غټه غوښه کوي بیا ځینې رومیان بندوي بیا ځینې هګۍ بندوي چې دغه کښې لږ تفصیل وشي ډېره مننه تشکر
ډېره مننه په دې مسایلو به ډاکټر صاحب مفصل معلومات درکړي مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب عبدالوهاب رو د ننګرهار نه د کامې ولسوالۍ نه بعضې پوښتنې وکولې فکر کوم د ده مشکل په دې کښې اوس دغه شیان څه ده یاد کړل دغه ټول کلسیم اوکزالیټ لري لکه مونږ اول کیله مونږ وایو دا کلسیم اوکزالیټ لري په چایو کښې لکه چایو کښې داسې مونږ دې کښې به کلسیم اوکزالیټ نه څون د دوی دغه مواد څه دي دغه لږ اضافي مواد ځانه سره لکه یو اضافي رنګ د ځانه سره لري په خوراکونو کښې هګۍ رومیان وریجې غټه غوښه دا کلسیم دا ټول کلسیم اوکزالیټ لري چې دوی د ګردو په تکلیف کښې یعنې د ګردو تکلیف تشدیدولی شي حتی د کاڼو په جوړېدو کښې مرسته کوي ټول دغه شیان سې ورور ویلې بل سوال یې وکړه اوس د لیمو یا ترش شیان د دغو په د منځه وړلو کښې د کمېدو کښې څه مهم رول لري که نه فکر کوم داسې خاص مهم رول نه لري ځکه که چېرته دومره مهم رول لرلی نو خلک به ټول د لیمو نارنجان او دا شیان استعمالوي دومره خاص رول په کښې نه لري د کلسیم د اوکزالیټ په کمولو کښې
ډېره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ ګردو ناروغۍ په اړه غږیږو په خپرونه کښې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله توخي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ
یو پوښتنه لرم چې زه ځوان د هلمند ولایت دپلی اوسېدونکی یم زه دغه پښتورګو تکلیف لرم د هغه کوم وخت کښې مطلب لوبیا وخورم یا
جواب راکا دغه تکلیف تاته څونه وخت کښې پیدا سوی ده دغه تکلیف اول دا د عمر د څومره ده او دغه تکلیف درته څونه وخت کښې پیدا سوی ده
تکلیف تقریبا دوه کاله کېږي چې راته پیدا شوی دي د دوه کالو کښې بیا ما دوا کړې ده په هلمند او کندهار کښې مې دوا کړې ده خو هغه دوا داسې کېږي چې مطلب ډاکتر راته وایي چې دا د غدې کمه ډبره نشته او مطلب میکروب دي نو میکروب دوی دوا را کړي هغه درد په وچ کښې خو بیا داسې خاص څومره ته دوا خلاص شي بېرته هغه مشکل راته کېږي
درد د دواړه طرف ته وي که یو طرف ته
ډېر مې چپه طرف درد کوي خو چې بیا درد د شپې پرېږدم رستا طرف ملا مې هم درد ورسره کوي
مننه ورور
له تاسې مننه خپرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب به تاسې ته معلومات درکړي مهرباني وکړئ
دې ورور د هلمند څخه اړیکه نیولې وه او ویلې چې دو کاله په دې خوا د ګردو تکلیف لرم او یو سوال مانه پاتې سي ما چې ویلې وه چې دغه تاسو متیازو کښې وینه څه وخت را ځي د متیازو نه مخکې را ځي د متیازو په منځ کښې را ځي یا د متیازو نه وروسته را ځي دغه ټول مونږ ته یو تشخیص په ګوته کوي که چېرته د متیازو نه مخکې را ځي نو دا د اهلیل په ساحه کښې دا مشکل ده او که چېرته وروسته د ګردو نه د متیازو نه را ځي نو دا هم مونږ یو بل تشخیص ته به او دوی ورور ویلې چې ځینې تداوی هم کړې ده کوم اشخاص چې د دوی په تشو امتیازو کښې وینه را ځي او د دوی تکلیف هم دوامداره وي اصلا دغه وینه خو مونږ هیماچوریا په طبي لحاظ ورته هیماچوریا وایو چې په تشو امتیازو کښې وینه را ځي دوی باید داسې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې اول د دوی د تش ادرار معاینه کړي چې دوی د وینې دغه رنګ سمره دیوینه د ار بی سی د وینه حجرات پکې سمره دی او د وینه رنگ کیفیت څنګه ده او بل خبره ده چې دوی پر یو تلویزیونی معنی هم ضرور ده کچې ته دوی په ګردو کې شګوي نو یو ځینی سبب چې د فسیدی زیاته خوځلې ده چې په تاسو میتیاز کې د هیموچوریا سبب چې دوی د اشخاص دوی د ګردو کانی لري نو ښه خبره ده چې دوی کچرتال ته دوی د خوخه ډاکټر نیوی به اعتماد ډاکټر نیوی کې د سکندر تر سیمه مالته هلمند کې هم ډاکټر صاحبانسته ده دوی باید مکمل د ګردو چیک اپ وکړي او ځینې وخت کې دوامدار مکروبي حالت هم باید د تیګې کې درې سکې دی ورور وسه کنه سیما معاینات کړي دي کېدې سي دوامدار معاینات موږ ورته ګلومیرول نیکروسیس وایو کېدې سي دغه دوامدار دي مکروب پاتې سیوي د دوی دغه تیبیولونه سکوم دي دغه نیکروزي حالت ته ځي هغه نو نوسته بیا دغه بندش د ادرار اکثر دوی ته منسترازي ځکه چې ته دغه تیبیولونه خپل سي په افتخته سي د دوی دغه خپل دا نیکروز واقع کیږي سکر نیکروز واقع سي د الستیکي خدا کم خاصيت دي د منځزي نو دوی ته د ادرار یا د تشمیتاز بندش پیدا کیږي نو خبره ده سي او ډاکټر سره خصوصا د جراحي متخصص داخلي متخصص سره نږدې مشوره وسي او د ګردو مکمل چیک اپ کوي
تاسو ډاکټر صاحب ته زه حکمل د خصنا سلامونه
وایم وعليكم السلام حکمل صاحب مهرباني
زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې زه هره ورځ د شپې په مهال او د سهار په مهال د ورځې پر مهال زیاتې سما ته به د پښتورګو یا د دې تصیب نوي اوبه چې زیاتې سم پام په ژمي هم په اوړي
په ژم وړي کې کچرته موږ ډیرو بوس خو دا معلومه خبره ده سمنګ هغه مایات موږ د خلو دلاره نه زمنګ بدن کې مایات کمیږي نو موږ د مایات ضرورت پیدا کوو نو هر څوک په وړي کې زیاتې وبس کی او کچته څوک په ژمي کې ډېر وبس کی د ډېر وبس کل د ډېر درر کول د ډېر خوراک کول د منګ یو بل مرست طرف ته بي سي په تبي له هاس پولي ډيپسيا پولي یوريا پولي فاجیا ورته وي سي دغه د شکر د ناروغي یو مهم ساين دی مهمه نه خیدا کچته یو څوک په هر موسم کې سي او خصوصا په ژمي کې که څوک ډېر وبس کی او بیا ډېر تشناب ته ځي او ډېر وګ کیږي نو دوی باید خپل شکر چک کی او دوی شکر ناروغي طرف ته او نور نه ډېر وب خو د ګردو ته نقص نه کوي یعنی فائدہ کوي ورته او دغه ورو دغه یو تشخیص هم ځان لپاره کې چې د سهار په نهار یو نږدې لابراتوار ته ورسي او د خپل د ګردو چیک اپ به وکړي او که چېرته د ګردو د بخنه وړمه د شکر د ناروغي معاینه دی وکي ګلوکوز د خپل چک کی کچته د ګلوکوز مشکلونه لري او دته د ولګ نه لري کچته د وګي کی یو تسمتاز لري کینو د شکر د ناروغي باندې کی او کدا نن به د تشويش نه کی او به خدس انسان
د وبو د سکلو ټاکلې اندازه معلومه ده چې څومره باید نورمال وبو وصل شي
دا د بدن ضرورت ده صافي خور او کچرته نفر کار کوي منډه وهي سار ورزش کوي نو کې دې سي هغه په نسبت نور کسان او بډيري وس کی او کچرته اوسو ورزش نه کوي ادي جون لري خولې کیږي نه نو هغه ضرورت نه پیدا کوي ته د څه خاص اندازې نه معلومه سي هو کچرته اوسو د ګردي تکلیف لري او دوی په تکلیف باندې اخته دي درد نه شکایت کوي نو څومره سي ډيري وبس کلی سي دا ورته ګټه کوي
پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه یو سړی د ګردو تکلیف نه لري ګره نو د دې څه چې مناسبه ده چې په څومره وخت کې یو معاینه وکړي چې د تکلیف باندې څوک اخته نه شي د یو لار ستور ته چې معایناتو کې په وخت په وخت او لازمه نه ده
بل پوښتنه خو نه لرم دا یو پوښتنه ده تاسو ډیر مننه مهرباني ډاکټر صاحب
نور سوال کړو د لوګر نه وای کچور چې تاسو د ګردي تکلیف نه لري په څومره وخت کې باید یو ځان معاینه وکړي مونږ وایو چې د ګردو تکلیف دا معنی سی اوسوک د خپل د ګردو نه د پازابي د خوراک نه رسته پازابي بعضي خوراک سمه مخ کده ونه کوله درنده خوراکونه کې د تکلیف کې خوده خاتم به ضرور د خپل معنی او که سوګ تکلیف نه لري او په ځان باندې شک نه ده او د ویسي ز معنی کوم خو خبر ځان وینه کی په کال کې یو دفعه به ټول مکمل انسان کچته وسه کیږي مکمل چیک اپ وکړي تر څو ځکه چې دا ګردي ځدی امراض داسې دي چې هغه تر ډیره وخته پورې انسان هغه حس کولی نسی یو مشکل د ګردو کې دغه کچته یو څوک د ګردو تکلیف لري تر څو پورې دا هغه ته ونه رسیږي تر څو د ګردي تخریب شي د دوه ګردي تقریب چې وروسته د هیڅ کیسې زما اصلا دا تکلیف ته مخکې پیدا شوی ده، خو دا وخت کې هیڅ نه کوو. نو ښه خبره ده چې په کال کې یو دفعه انسان د خپل د ګردو چک اپ وکړي.
مننه دوستانو، خبرونه هم همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله توخیر سره و چې زموږ پوښتنې ځواب ولې. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
مننه
لتاس یوریدون کو هم ډیره زیاته مننه کوو. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهیروي زمنګا د خدای پامن.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.